ジオ。
د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1400 نبی هجري لمریز کال د غوی د میاشتې څلورمه نیټه ده. د 2015 کال د اپریل د میاشتې له 24 سره برابره ده. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 او د اف ام په 0.15 اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د هند سفیر وایي دی کې شک لري چې افغان په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراق کې ډلوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. او سپینه ماڼۍ وایي ته لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. په کابل کې د هند سفیر وایي دی کې شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراق کې ډلوي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا که هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خو نوموړي د ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلي سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه مرد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبه په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې 8 پولیس او 1 ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیت قمندانۍ ویان میرویس بارکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي. او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه هواره شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وی کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړي. ښاغلي جرات هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر بارک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ. امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او ایټالوي جیووانی لوپروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي و. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې و بمباري وکړه. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او د پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل په سرمشریزه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټرو او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګوین ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې یو 20 کلن سرنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د ده همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس ابد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن چې په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغه مور ویډیو هم وښودل شو چې 8 کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی چې د څرنایف مدافع وکیل تر راتلونکي دوشنبه ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال 2 بمي چاودنې وشوې چې 3 تنه یې وژل او له 200 زیاتې ټپیان کړل. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په دې اړه په رپورټ سربیره مل دې خبره وچی د امریکا ولسمشر پرون تایید کړه چې دول لویدیځ اتباع د ډیورن کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیولکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې د افغان چارواکو له هغه څرګندونو خبر کو چې وایي روان میلادي کال له ګواښونو ډک دی او وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅې کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. کابل او تهران یوه کمیټه جوړه کړې چې په ایران کې د افغان مهاجرو د اوسېدو او هلته د کار د ویزو ستونزه وڅېړي. دا مسله هم څېړو. نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادي رډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې نوي ډلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوي ډلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل دروړي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غني څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام څادر پرې غوړولی جوت شي.
په نوې ډلي کې د هند په نړیوال څېړنیز مرکز کې بیا د افغانستان د ولسمشر د سفر په درشل کې د هند افغانستان پر اړیکو یو بحث شوی. په دې بحث کې دې ته اشاره شوې چې ولې د افغانستان ولسمشر تر ډلي مخکې اسلام آباد او پیکینګ ته سفرونه وکړل. د بحث برخوال یو هم په کابل کې د هند پخوانی سفیر وو. د ده د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر وایي چې هند به تر وسه وسه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي او خپلې پرېکړې په خپله وکړي. د هند پخوانی سفیر جی اند پراساد د افغان ولسمشر د هند د سفر په درشل کې دا خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ اشرف غنی هند ته په یو رسمي سفر ولاړ شي او دا د ولسمشر په توګه د ده لومړی سفر دی چې هند ته یې کوي. د هند پخوانی سفیر وایي هند د افغانستان په برخه کې صبر، هڅو او دوامداره هڅو ته اړتیا لري څو له دغه هېواد سره وروسته له څو لسیزو جګړو مرستې وشي. د پراساد په وینا هند په دې باور دی چې په افغانستان کې له منابعو پرته ثبات نشي راتلی او دا کار هغه وخت کېدای شي چې دغه هېواد د سوداګرۍ او ترانسپورت یو مرکز شي، داسې چې د مرکزي آسیا، ایران، هند او چین په یوې څلور لارې بدل شي. پراساد زیاته کړه چې له همدې عمله په افغانستان کې د چین حضور د هند له نظره رغوونکی دی او نوی ډیلی د هغه هرکلی کوي. په دغه بحث کې چې په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال څېړنیز مرکز کې جوړ شوی و، له پراساد څخه دا پوښتنه وشوه چې اشرف غنی ولې د هند سفر وځنډاوه او تر دې مخکې پاکستان او چین ته ورغی. د په ځواب کې وویل چې غنی یو ملتپال افغان دی او موږ د هغه په کارونو کې کار نه لرو، خو موږ د سیمې په سطحه لوی تصویر ته ګورو. پراساد بیا وویل اشرف غنی چې پاکستان ته ولاړ د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز خبر نه و چې دی مستقیمن په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزی قرارګاه ته ورځي، او دا ځکه چې غنی پوهېده چې د افغانستان د ستونزو مرکز چیرته دی. د هند پخوانی سفیر بیا وویل د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره چې اشرف غنی په درې ساعته خبرو کې څه ترلاسه کړل، پخوانی ځایناست یې په دیارلس ساعته کې نه شوی ترلاسه کولی. د پراساد په وینا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم چې کله په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، په ښکاره یې پاکستاني استازي ته وویل چې تاسو هغه څه نه دي کړي چې ژمنه یې تاسو کړې وه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
افغان امنیتي چارواکي روان میلادي کال له ګواښونو ډک بولي او وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون او د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو سره د جګړې توان لري، خو حکومت باید د ځواکونو تجهیز ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې نامنه پېښې زیاتې شوې دي. یوسف خان زدران په خپل رپورټ کې دا موضوع څېړلې.
په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو جنگیالیو د حملو له دوام سره افغان امنیتي چارواکي وایي 2015 میلادي کال به د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې د دوام کال وي. دوی وایي سږ کال به عملیات پراخ وي او امکان شته چې د تلفاتو شمېره هم لوړ شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون او د امنیتي چارواکو یو شمېر کارپوهان وایي له دې امله چې په روان کال کې امنیتي ځواکونه په یوازې توپ سره جنګیږي، افغان ځواکونه به لازمونه ډک کال ولري. د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سږ کال د اسلامي دولت ډله بل ګواښ دی چې امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي.
له دیارلسو کلونو وروسته لومړی کال دی چې افغان ځواکونه ټول عملیات په یوازې ځان مخ ته وړي. بېله شکه چې دوی ته یو ګواښ متوجه دی. دویمه خبره چې افغانان یې اندېښمن کړي دي هغه د مخالفینو مسله ده. حکومت پخوا له طالبانو او حزب اسلامي سره جنګېده، خو اوس داعش ور اضافه سوی دی.
امنیتي چارواکي وایي په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او ګلبدین حکمتیار په د حزب اسلامي ګوند ترڅنګ ډېرې نورې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې یا خو فعالیتونه پیل او یا یې پراخ کړي. دوی وایي افغانستان هڅه کوي چې د نیابتي جنګونو او شته امنیتي ستونزو د مخنیوي په خاطر له سیمې او په تېره بیا د پاکستان او ایران سره اړیکې ښې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته ویلي چې له ځینو ولسوالیو څخه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د تصفیې په برخه کې لاس په کار شي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوال مخالفین د امنیتي سکتورونو ترمنځ د نه همغږۍ څخه استفاده کوي. جنرال امرالله امان وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې ښه توان لري او وروستۍ امنیتي پیښې د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ لامل دي.
له دې اړخه چې د امنیتي ځواکونو او سکتورونو ترمنځ هغه شان چې لازمه ده همغږي نسته، خوشی نه یم. مخالفین لکه د بدخشان په څیر د همدې موقع څخه استفاده کوي. زموږ ځواکونه کولای شي چې د مخالفینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو دفاعي وسایل چې د جنگ د لنډېدو لپاره ورته ضرورت لرو واقعا یقین زموږ د ځواکونو په لاس کې نسته.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول ګواښونو په وړاندې مبارزې ته چمتو دي او سږ کال به هم د ټولو هغو وسلوالو په وړاندې وجنګیږي چې د هیواد امنیت او ثبات ته ګواښ پیښوي. کارپوهان وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په شمول د نورو وسلوالو ډلو تر پیاوړي کېدلو د مخه حکومت باید په جدي ډول د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي.
اوس هم یو وار بیا له ازادۍ راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دې سربېره زیاته کړه چې سره له دې هم داعش دا مهال د افغانستان، پاکستان او همدارنګه د هند امنیت ته ګواښ دی. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته رسېدلې. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه هواره شي. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر بارک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړی. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړې. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باستن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې پر افغان هزاره وګړو د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبان په دې حملو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له وحشت څخه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا د سرونو پرې کول یو وخت د طالبانو تکتیک نه و، خو اوس دا ډله غواړي چې په دې ډول اعمالو سره ځان ته پاملرنه جلب کړي. نیویارک ټایمز د افغانستان په ولسي جرګه کې د هزاره وکیلانو په حواله وایي طالبان غواړي د سرونو په غوسولو سره دا پیغام ورسوي چې دا ډله هم له داعش څخه کم نه ده. دا مطلب لیکونکي په دې برخه کې په زابل کې د 1500 د برمته کېدو او په دایکنډي ولایت کې د 6000 وګړو د سرونو د پرې کولو پیښو ته اشاره کوي. نیویارک ټایمز د ولسي جرګې د غړي شاګل رضایی له قوله لیکي هزارګان او د هغوی مشران په افغاني ټولنه کې مطرح او په خمو کېد کېو، خو د مېرمن رضایی په خبره په دې ورستیو میاشتو کې د دې اقلیت وضعیت خراب شوی دی او زیات شمېر بریدونه پرې کیږي. فارن پالیسی خپرونې بیا په خپله مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د هیفومیل موضوع راخستې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه د امریکا د مرستو د څار د ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې کندهار کې 4 کاله وړاندې د میلیونونو ډالرو په لګښت یو صنعتي پارک جوړ شوی دی چې تر اوسه پورې ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. د فارن پالیسی په لیکنه دا پارک چې په 4 اویا جریب مځکه جوړ شوی د 48 سوداګریزو مرکزونو لپاره ځای لري، خو تر اوسه پکې یوازې یو تجارتي مرکز ځای نیولی دی. خبرونه زیاتوي په دې صنعتي پارک کې د برېښنا د تولید یو جنراتور هم فعال دی، خو افغان مقامات وایي چې دې پارک ته د افغان سوداګرو د نه پاملرنې یو اصلي علت دغلته د برېښنا نشتوالی دی. فارن پالیسی خبرونه د بلخ ولایت په ګوریمار سیمه کې هم د یو بل صنعتي پارک موضوع یاده کړې ده او لیکي چې د دې پارک ټول دفترونه او مرکزونه هم هغه شان خالی پراته دي. فارن پالیسی خبرونه وایي د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګار ډېر ژر د یو دریم صنعتي پارک پړه چې د کابل په باګرامیو کې جوړ شوی دی خپل رپورټ برابروي. دا درې واړه پروژې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID په مالی مرسته جوړې شوې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر پرون تایید کړه چې دول ویدیځ ادبا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د رغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په دې اړه د احمد تکل څخه هغه رپورټ اورو چې د ازادۍ راډیو خبري څنګه چمتو کړي.
سپین مانی په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر براک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ. غواړم د برمته و کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم، په خواشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کېږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 9 کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کېږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
کابل او تهران یو کمیټه جوړه کړې ده چې په ایران کې د افغان مهاجرو د اوسېدو او هلته د کار د ویزې ستونزې وڅېړي. په دې اړه رپورټ لرو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نوي کپتان په اړه یو رپورټ ده. د افغانستان کرکټ بورډ محمد اصغر ستانکزی د ملي ټیم کپتان او جاوید احمدی د هغه د مرستیال په توګه ټاکلي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د محمد نبی ساخیل نوروز منګل او رئیس احمد زیل کپتانی وروسته اصغر ستانکزی د کرکټ د ملي ټیم څلورم لوبغاړی دی چې په رسمي ډول د کرکټ د ملي ټیم مشري ورکول کیږي. د لوبغاړو د غوروي ټیم مشر دولت احمد زی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړه شوې خبري غونډه کې وویل، د نوي لوبډل مشر په ټاکلو کې هر اړخیز فکر شوی او د ډیرو مشورو وروسته محمد اصغر ستانکزی ته د کپتانی مسؤلیت ورسپارل کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ هڅه کوي چې د اصغر ستانکزی تر مشرۍ لاندې ټیم ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د روانو آی کپ سیالیو اتلولي خپل کړي.
سلیکشن کمیټي پوره هڅه کړې ده چې یو ډیر بیسټ سلیکشن او ډیر ښه سلیکشن وکړي ترڅو پوری پراتون کې دوه کالو کې د دې آی کپ سیالیو چمپیئن پاتې شي. اصغر ستانکزی د دې کرکټ تجارب ته په کتو سره، د دې پرسنلټی په کتو سره او د دې تیر د کپتانی ایکسپیرینس تجارب سری نو مبارکي ورکوم او د افغانستان آینده کپتان سی ده هغه اصغر ستانکزی.
له دې سره د مرستیال کپتان مسولیت له نوروز منګل څخه اخیستل شوی او نوی لوبغاړي جاوید احمدی ته ورکړل شوی. د کرکټ ټیم په جوړښت کې دا بدلون داسې وخت کیږي چې د ملي ټیم پخوانی کپتان محمد نبی ساحل د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له کپتانۍ استعفا ورکړه او ویل چې د کرکټ ملي ټیم دی لوبغاړي په توګه به لوبې ته دوام ورکړي. محمد اصغر ستانکزی په 2004 میلادي کال کې د افغانستان د 12 کلن ځوانانو په ټیم کې د افغانستان په استازیتوب ولوبید او د ښو لوبو په خاطر یې په همدې کال کې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د ملي ټیم نوی کپتان اصغر ستانکزی وایي د محمد نبی ساحل په څیر به کپتاني په لوبه کې د ده په فعالیت اغیز ونه لري او کوشش به وکړي چې د ټیم نیمګړتیاوې پوره کړي.
دا واقعا ډېر مشکل کار هم ده ډیر غټ ذمہواریم ده، خو ان شاء الله زور ته پوره ماده من شر زب کوشش کوم چې دا ټیم ما سره مخ کې لاړ شي او اسمر نیمګړتیاوي چې په دې منکار وکړو ان شاء الله پوره په خپل ځان پوره باور ده ان شاء الله تعالی.
ل دې سره ښاغلیستان اگزای وی هڅه وکوي چې تر خپل مشرۍ لاندې د افغانستان ملي ټیم پر روانو آی کپ سیالیو کې اتل ولې ته ورسوي او ټیم یې د 2014 کال شل ورځو نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
کابل او تهران یو کمیټه جوړ کړی چې په ایران کې د افغان مهاجرو د وسیدو او هلته د کار د ویزو ستونزه وسیړي. دې کمیټې ته د دواړو خواوو استازي طرحې وړاندې کوي. افغانستان هیله لري چې په دې ډول به لکونو افغان مهاجرو ته په ایران کې د کار د ویزو ستونزه هوار کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزه هوار شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې دواړو هیوادو یوه کمیټه ټاکلې ده څو د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې ولټوي. ایرانی اړخ همدارس د افغانستان لوري یوه کمیټه ټاکلې، د دواړو خواوو له لوري یو هیئت وټاکل شو چې د دریو میاشتو په موده کې په ټولو برخو د مهاجرو د قانوني کېدو او تر 15 لکه د ډیرو کډوالو د کار د ویزې د تمدید په اړه خبرې وشوې او بیا پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادو کمیټې خپل وړاندیزونه وکړي. بحث پرې وشي نو هیله شته چې تر دریو میاشتو به د کډوالو د ویزو ستونزې هم هوارې شي. په ایران کې 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې نمونه یې ثبت شوي دي، خو د ایران د کورنیو چارو د امنیت د برخې مرستیال حسین ذوالفقار وایي چې همدومره شمېر نور افغانان په ایران کې ژوند کوي او اسناد نه لري. حسین ذوالفقار اسنا آژانس زیاته کړه چې هر ورځ نږدې 1.5 زر افغانان غیر قانوني ایران ته داخلي شي. ذوالفقار وویل د دې سربیره چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه اوس نشته، خو بیا هم د افغان مهاجرو له ستونزو سره ایران مخامخ دی. ذوالفقار وایي چې 3.5 لک افغانان په ایران کې قانوني کار کوي. ذوالفقار دا مني چې یو شمېر افغانان په تیرو 12 میاشتو کې بیرته له خپلې خاورې ایستلې دي. دی وایي چې نږدې 15 لک افغانان مو افغانستان ته په تیر یو کال کې لیږلي دي، خو تقریبا همدومره کسان بیرته ایران ته په غیر قانوني لارو راغلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري لپاره به ټاکل شوی کمیټه خپل کارونه په دریو میاشتو کې بشپړوي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې په تدریجي ډول افغانستان ته د افغان کډوالو راستنیدو ته باید زمینه برابر شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د دې هواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمایزو اړیکو سربیره ورسره د یمن د وضعیت په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هواد د پوځ لوی درستی سره غي ورسره سعودي عربستان ته تللی چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپاین کې د برخې اخیستو په اړه د سعودي عربستان غوښتنه رد کړه. په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د زبیح شفق په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې پر ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي لاغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د وجودپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په 15 نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر 3 ورځنی بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بېطرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپاین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا د قانوني حکومت پر زول غندلې دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یرغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د پنج شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
د نیم ساعت خبری مجله هم دومره و. سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبری مجله کې در سره دی.
تشکر ان صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. شنوندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سفیر هند را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز جمعه 4 ثور و 27 اپریل داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش می‌دهند و مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دستجمعی ارمنی‌ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می‌شود. مشروع اخبار. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت کمیته از جانب هر دو کشور موظف گردیده تا برای مشکلات مهاجرین افغان راه حل پیدا کند.
هیئت از دو طرف توضیح شد روی تمامی موارد و چگونگی قانون من ساختن حضور از اینها و همچنان تمدید ویزه کار بالاتر از 500,000 افغان در جمهوری اسلامی ایران صحبت صورت گرفت. تا 3 ماه آینده امیدواری وجود دارد که ویزه از اینها هم تمدید شود.
با اینکه 1.5 میلیون مهاجر افغان ثبت و راجستر شده در ایران زندگی می کنند، حسین ذوالفقار معاون امور امنیتی وزارت داخلی ایران میگوید به همین تعداد افغانان بدون اسناد در ایران بسر میبرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر چند روز قبل خود به ایران در ملاقات با مقامات این کشور در مورد مشکلات مهاجران افغان صحبت کرد و تاکید نمود که زمینه بازگشت تدریجی آنها فراهم شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. در نتیجه این درگیری‌ها 9 نفر به شمول 8 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند. میرویس میرزا کوال سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت در این درگیری‌ها مردم محل با نیروهای دولتی کمک کردند.
جنگ ادامه داشت. زمانی که اکمالات هوایی رسیده به ساحل جنگ توقف پیدا کرد. بعد از او از طرف کماندو و نیروهای سرحدی عملیات برگزار میشه و دشمن از اون ساحل با کلی فرار کرده. فعلا ساحل تحت تسلط نیروهای دولتی قرار داره و فعلا کدام جنگ وجود نداره.
سخنگوی والی بادغیس افزود مخالفان از روز سه‌شنبه به این سو مناطق موریشاق ولسوالی بالامرغاب، دبرنج ولسوالی قادس و بوبک ولسوالی آبکمری این ولایت را مورد حمله قرار دادند. آقای میرزا کوال گفت در این درگیری‌ها به مخالفان نیز تلفات وارد شده است. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرد که این عملیات به مرگ 2 گروگان منجر گردید که یکی دکتر وارن وایسنتین تبعی آمریکا و دیگری جیووانی لوپورتو از ایتالیا بود. این دو نفر از سوی شبکه تروریستی القاعده گروگان گرفته شده بودند. قصر سفید در یک اعلامیه گفت که این دو گروگان زمانی کشته شدند که استخبارات آمریکا ساختمانی را بدون اینکه بداند در آن گروگان‌ها موجودند هدف قرار داد. سفیر هند در کابل می گوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت می کند. سفیر هند در کابل هرچند به این نظر است که گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها امنیت افغانستان و پاکستان بلکه امنیت هند را نیز تهدید می کند، اما وی افزود که بدون کمک خارجی هیچ گروه تروریستی دوام کرده نمی تواند. سفیر هند در افغانستان در ادامه مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی نظریات را رد کرد که گویا هند به خاطر نفوذش در افغانستان با پاکستان رقابت می کند. مصاحبه مکمل رادیو آزادی با سفیر هند را در جریان برنامه با هم یک جا می شنویم. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش می دهند. این فیصله در اجلاس اضطراری رهبران اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل تصویب شد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت رهبران اتحادیه اروپا همچنین به تخصیص کشتی‌های اضافی، طیاره‌ها و هلیکوپترها برای عملیات نجات تعهد نمودند. رهبران اتحادیه اروپا به رئیس پالیسی خارجی اتحادیه وظیفه سپردند تا طرز عمل را ترتیب نماید که بر اساس آن علیه قاچاقبران انسان اقدامات نظامی صورت گیرد. این اجلاس در بروکسل پس از اینکه بیش از 800 نفر روز یکشنبه در سواحل لیبیا غرق شدند دایر شد. وزیر خارجه فرانسه گفت بحیره مدیترانه نباید به گورستان مبدل شود. مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دستجمعی ارمنی‌ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می‌شود. در چنین مراسم در یریوان پایتخت ارمنستان انتظار می‌رود صدها هزار نفر اشتراک کنند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در مقدمه رهبران چندین کشور جهان خواهند بود که در این مراسم در یریوان اشتراک خواهند کرد. و سارانوالان آمریکایی در قضیه مجازات جوهر سارنایف که در بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون سال 2013 میلادی در شهر باستان آمریکا مجرم شناخته شده تأخیر اعلان کردند. هیئت منصفه باید فیصله کند که آیا سارنایف 21 ساله به اعدام محکوم شود و یا به حبس ابد. محاکمه دیروز پس از فراخواندن یک مرد که پای خود را در این بمبگذاری از دست داده است به تعویق انداخته شد. در این محکمه تصویر ویدیویی یک مادر نیز به نمایش گذاشته شد که پسر 8 سالش را در حال نزع نشان می دهد. قرار است وکیل مدافع سرنایف دوشنبه آینده به جلسه محکمه شاهدان را حاضر کند. در نتیجه این بمبگذاری در 15 اپریل سال 2013 میلادی 3 نفر کشته و 260 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. یک هیئت وزارت دفاع افغانستان همراه با نظامیان پاکستانی از وزیرستان شمالی بازدید نمود. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان مجله در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت شبنم جان را میشنویم. با ما باشید.
نمک چیست؟
نمک شبنم.
چند سال هستی شبنم جان؟
من 10 ساله.
10 ساله. خب مکتب میری؟
ساعت 7:39 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. می‌پردازیم به گزارش اول مجله خبری. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. سفیر هند در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در جریان بازدید رئیس جمهور غنی از دهلی جدید روی روابط دو کشور به شمول مسائل امنیتی بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد هفته آینده به هند سفر کند، دیپلمات ارشد این کشور در کابل میگوید در مورد فعالیت گروهی دولت اسلامی در افغانستان شک و تردیدهای وجود دارند. امر سنا سفیر هند در کابل هرچند به این نظر است که گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها به امنیت افغانستان و پاکستان بلکه به امنیت هند نیز تهدید به شمار می آید، اما وی افزود که بدون کمک خارجی هیچ گروه توریستی دوام کرده نمی تواند. شمار زیاد مردم می پرسند که آیا این براستی همان گروه داعش عراق است و یا کدام پدیده منطقه‌ای. بالاخره آنها در افغانستان از هوا نیامدند، اما ترتیب حمایت از آنها چگونه است؟ زیرا این چنین فعالیت های افراد مسلح و نهضت های ضد حکومتی تا زمانی که در خارج پناهگاه نداشته باشند دوام کرده نمی تواند. سفیر هند در افغانستان در ادامه مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی همچنان نظریاتی را رد کرد که گویا هند به خاطر نفوذش در افغانستان با پاکستان رقابت می کند. امر سنا گفت هند در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست و تنها برای بازسازی این کشور کار می کند. امر سنا سفیر هند در کابل این مطلب را در زمان بیان می کند که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به هند سفر کند. آقای سنا گفت رئیس جمهور غنی با رهبران هند روی مسائل مختلف از جمله در مورد همکاری آینده این کشور بس و گفتگو خواهد کرد. ما درباره سیاست گفتگو میکنیم، درباره وضعیت امنیتی و پیشرفت اقتصادی و هر آنچه که رئیس جمهور غنی در نظر دارد. ما در این مورد هم بحث خواهیم کرد که چگونه با آینده بنگریم، زیرا قبل از این هم ما گفته بودیم که هند پلان تنها رها کردن افغانستان را ندارد. ما تعهدات با افغانستان داریم. ما با هم می نشینیم و روی مسائل صحبت می کنیم که پلان های حکومت جدید چی است و از هند چه می خواهد که چگونه و در کدام عرصه ها کمک کند. در طول 14 سال گذشته با گرم و سرد شدن آوازه های صلح با مخالفین که پاکستان رقیب هند به حمایت آنان متهم است، روابط میان کابل و اسلام آباد نیز گرم و سرد می شوند. اما روابط افغانستان با هند چنانچه سفیر هند در کابل آقای امر سنا می گوید تاریخی و همواره یکسان گرم بودند. با توجه به این نکته توقع می رود که هفته آینده پس از ملاقات ها با مقامات و سخنرانی ها در دهلی جدید نه تنها وضعیت جدید روابط افغانستان با هند بلکه با پاکستان که خاموشی استراتژیک به قول معروف رئیس جمهور غنی بر آن سایه افگنده روشن خواهد شد.
فشرده اظهارات سفیر هند در کابل را در گزارش همکار مقیم نائب شنیدید. یک هیئت وزارت دفاع افغانستان همراه با نظامیان پاکستانی به وزیرستان شمالی رفته است. در دیدار از وزیرستان شمالی به هیئت نظامی افغانستان در مورد عملیات نظامی که در این منطقه قبایلی علیه مخالفان جریان دارد معلومات داده شده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان میگوید در دو روز گذشته 48 شورشی را طی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی کشتند. این ادعای اردوی پاکستان همزمان با سفر هیئت وزارت دفاع افغانستان به وزیرستان شمالی صورت گرفته است. روزنامه دی نیوز پاکستان خبر می‌دهد که یک هیئت وزارت دفاع افغانستان به رهبری تورن جنرال محمد زمان وزیری چهارشنبه از وزیرستان شمالی دیدن کرد. منبع میگوید هیئت افغانی از مرکز نظامی پاکستان در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی دیدن کرده و همچنان در مورد عملیات نظامی جاری در این منطقه معلومات حاصل نمود. اردوی پاکستان در ماه جون سال گذشته میلادی یک عملیات نظامی را علیه مخالفین مسلح دولت در وزیرستان شمالی راه اندازی کردند که تا اکنون نیز ادامه دارد. اردوی پاکستان میگوید از زمان آغاز این عملیات تا اکنون 1200 شورشی کشته شدند. طبق ادعای اردوی پاکستان در تازه‌ترین حمله طیاره‌های جنگی این کشور بر منطقه داخل وزیرستان شمالی 22 شورشی کشته شدند. این حمله دیشب چندین پایگاه شورشیان را هدف قرار داد. از سوی دیگر تا یک عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در منطقه تیره خیبر جنسی 20 شورشی کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه مرکزی شکتو 5 طالب پاکستانی کشته شدند. منطقه شکتو در مرز میان وزیرستان شمالی و جنوبی واقع است. باشندگان منطقه شکتو میگویند قید گشت و گذار از سوی نظامیان پاکستانی وضع شده و راه‌های رفت آمد نیز برای آنها مسدود شدند. یک تن از این باشندگان میگوید
اینجا طالب مسلح نیست، اما مراکز آنها موجود است. مردم محل بسیار با مشکلات روبرو اند، حتی نمیتوانیم که خود را به جاهای امن برسانیم. تمام راه‌ها بر روی ما مسدود است و هیچ کس اجازه گشت و گذار را ندارد.
بر اساس گزارش‌ها، بر علاوه طالبان پاکستانی، جنگجویان خارجی نیز در وزیرستان شمالی مستقرند. افراد وابسته به شبکه القاعده، اقانی، جنگجویان از آسیای مرکزی و دیگر کشورها نیز در این منطقه بود و باش داشته و در عملات علیه نیروهای افغان و خارجی در خاک افغانستان فعالیت دارند.
همکارم فرشته نگاه گزارش می داد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر مجله خبری را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق فعالیت میکند. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش میدهند. مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دستجمعی ارمنی ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می شود. و سارنوالان امریکایی در قضیه مجازات جوهر سارنایف که در بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون سال 2013 میلادی در شهر باستان امریکا مجرم شناخته شده تأخیر اعلان کردند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان در حملات خود علیه هزاره ها دهشت گروه دولت اسلامی را دنبال میکنند. بنوشته روزنامه، سربریدن یک زمان تکتیک طالبان نبود، ولی اکنون آنها میخواهند با این گونه اعمال وحشتناک جلب توجه کنند. روزنامه از قول یکی از وکلای هزارت در ولسی جرگه افغانستان خانم شاگل رضایی نوشته است که میگوید طالبان میخواهند یک پیام نو بفرستند که در وحشت از گروه دولت اسلامی داعش عقب نماندند. روزنامه به گروگانگیری 31 هزاره در زابل در ماه فوریه که تا حال سرنوشت آنها نامعلوم است و همچنان ربودن و سربریدن 6 هزاره دیگر در اجرستان دایکندی اشاره میکند. به نوشته نیویورک تایمز، خانم رضایی گفته است که در سالهای اخیر رهبران هزاره در جامعه افغانستان مطرح بودند و این اقلیت در افغانستان در وضع خوبی قرار داشت، ولی در ماهای اخیر یک باره وضعیت آنها بد شده و حملات متعدد علیه آنها آغاز شده است. با گفته خانم رضایی، این وقایع بیشتر به گسترش بی‌امنیتی در افغانستان مربوط می شود و دشمنان با این عمل خود می خواهند تفرقه های قومی و مذهبی را دامن بزنند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود بار دیگر نمونه های حیف و میل پول های مالیات دهندگان آمریکایی را در افغانستان مثال آورده است. نشریه از قول اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان می نویسد که در راپور اخیر خود نوشته است یک پارک صنعتی 4 سال قبل با مصرف 7,800,000 دلار در کندهار اعمار شد، اما این پارک صنعتی تا حال به بهره برداری سپرده نشده است. به نوشته فارن پالیسی، این پارک که در مساحت 74 جریب زمین ساخته شده است برای 48 مرکز تجارتی جای دارد، ولی تا حال توانسته است صرف 1 مرکز را به خود جلب کند. اما نشریه فارن پالیسی می نویسد که بعد از تفتیش اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان سیگار، مقامات افغان گفتند که چندین مرکز دیگر تجارتی هم در این پارک صنعتی به کار شروع کردند. نشریه می افزاید گرچه در این پارک صنعتی یک مرکز تولید برق هم وجود دارد، اما تجار می گویند یکی از دلایل جلب نشدن آنها به این پارک صنعتی نبود برق است. به نوشته نشریه موجودیت همین جنریتر برق هم خودش برای پارک صنعتی مشکل ایجاد کرده است، زیرا سربازان آمریکایی برای حفظ امنیت آن راه‌ها را بسته و مردم به مشکل می توانند از پسته های آن بگذرند. در چنین حالت سرمایه گذاران نمی توانند با آزادی در این پارک صنعتی در شهراندام کندهار کار کنند. نشریه به یک پارک صنعتی دیگر که با مصرف 7,700,000 دلار در منطقه گوریمار ولایت بلخ اعمار شده است اشاره میکند که تمام دفاتر و مراکز آن خالی است. به نوشته فارن پالیسی، اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان به زودی گزارش خود را در مورد پارک صنعتی سیومی که در بگرامی اعمار شده است در اخیر سال جاری به نشر خواهد رساند. تمام این پروژه ها توسط برنامه انکشافی بین المللی امریکا USAID تمویل شدند.
دو گروگان غربی در عملیات سه ماه قبل نیروهای آمریکایی در نزدیکی خط دیورن کشته شدند. کاخ سفید میگوید این دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان در ماه جنوری امسال کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلام این خبر تأسف شدید خود را از مرگ این دو گروگان که سالها در چنگ القاعده بودند ابراز کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
قصر سفید میگوید دو گروگان غربی در عملیات علیه تروریسم در نزدیکی خط دیورن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرد که این عملیات به مرگ دو گروگان منجر گردید که یکی تبعی آمریکایی و دیگری از ایتالیا بود. این دو نفر از سوی شبکه تروریستی القاعده گروگان گرفته شده بودند. رئیس جمهور اوباما گفت: من می خواهم به خانواده های این دو گروگان همدردی و تسلیت خود را ابراز نمایم. دکتر وان واینستاین آمریکایی و جیوانی لپورتو ایتالیایی در نتیجه عملیات بر ضد تروریسم به طور اسفبار کشته شدند. قصر سفید در گیلامه گفت که این دو گروگان زمان کشته شدند که استخبارات آمریکا ساختمانی را بدون اینکه بدانند در آن گروگان ها موجودند هدف گرفت. رسانه ها از قول مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش دادند که گفته است آنها در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. وارن وایستن 73 ساله متخصص انکشاف تجارت در پاکستان روی یک قرارداد اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا کار میکرد. او در 13 ماه آگوست سال 2013 میلادی از خانه‌اش در شهر لاهور ربوده شد. آقای واینستاین بعداً در یک ویدیویی ظاهر شد و از ایالات متحده آمریکا خواست که او را با زندانیان القاعده تبادله کند. جوان لپارتو کارمند مؤسسه امدادرسانی ایتالیایی که 39 سال عمر داشت در جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان ناپدید شده بود. باراک اوباما گفت او مسئولیت کامل مرگ این دو نفر را میپذیرد و گفت که میخواهد هر قدری که ممکن باشد درباره عملیات علیه تروریسم برای مردم آمریکا معلومات بدهد، به خصوص در مورد عملیاتی که منجر به مرگ اتباع شود. حکومت ایتالیا میگوید مرگ جیوانو لپورتو یک اشتباه مهلک و اسفبار از سوی متحد این کشور آمریکا بود که رئیس جمهور اوباما آن را پذیرفت، اما حکومت ایتالیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این رویداد به عهده تروریستان بود. در اعلامیه که دیروز از سوی وزارت خارجه ایتالیا به نشر رسید، یک بار دیگر به تعهد ایتالیا در مبارزه با تروریسم در کنار متحدین آن تاکید کرده است. احمد فاروق تبعی آمریکایی که یکی از رهبران شبکه تروریستی القاعده بود نیز در نتیجه این عملیات کشته شد و در یک عملیات جداگانه در ماه جنوری یکی از اتباعی دیگر آمریکایی به نام آدم گدان هم کشته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. امروز جمعه 24 اپریل با 100 سالگرد کشتارهای دستجمعی ارمنی‌ها در جنگ جهانی اول مصادف می باشد. کشورهای بسیار این کشتار ارمنی‌ها در ترکیه عثمانی را اولین قتل عام قرن 20 می دانند، ولی کشورهای دیگر نه. در مطلبی که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده و بعد از یک وقفه کوتاه آن را میشنویم، میبینیم که کدام کشورها این کشتار 1.5 میلیون نفر ارمنی را قتل عام میدانند و کدام کشورها نه. رادیو آزادی خود ارمنی‌ها و مردم بسیاری دیگر می‌گویند جای شکی نیست که کشتار و تبعید 1.5 میلیون ارمنی در هنگام جنگ جهانی اول در مناطق شرقی امپراتوری عثمانی اولین قتل عام قرن 20 می باشد. ولی 100 سال بعد از این واقعه، به کار بردن یا نبردن کلمه قتل عام درباره آن پیامدهای سیاسی سنگینی دارد. ترکیه که سرحدات کنونی آن شامل مناطق است که زمان ارمنی‌ها در آن مسلط بودند، می‌پذیرد که تعداد زیاد آنها که بزرگترین جمعیت مسیحی در داخل امپراتوری عثمانی بود، هلاک شدند. اما می‌گوید که امپراتوری عثمانی پلان ریشه‌کن ساختن اقلیت ارمنی را نداشت و قتل آنها در بستر تاریخی یک جنگ بی‌رحمانه صورت گرفته که در آن صدها هزار ترک مسلمان نیز کشته شدند. انقره در برابر بکار بردن کلمه قتل عام به این ارتباط واکنش شدید نشان می دهد و هنگامی که از سوی کدام کشور بکار برده شود معمولا اعتراض می کند. قتل عام یا نسل کشی به معنای از بین بردن یک ملت، نژاد یا کدام گروه دینی مشخص به صورت کلی یا جزئی می باشد. هنگامی که پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان، کشتار دستجمعی ارمنی‌ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام عنوان کرد، انقره در یک واکنش سری سفیر خود را از واتیکان فراخواند. حداقل 23 کشور جهان کشته شدن ارمنی‌ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام یا نسل کشی می‌دانند. این کشورها شامل خود ارمنستان، اتریش، آرژانتین، بولیویا، کانادا، چیلی، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، لبنان، لیتوانیا، هلند، پولند، روسیه، سلوواکیا، سویدن، سوئیس، اوروگوئه، شهر واتیکان و ونزوئلا می باشند. حکومت آلمان، بزرگترین شریک تجارتی ترکیه در اروپا، گفته است که مسوده یک فیصلانامه را به پارلمان پیشکش کرده که برای نخستین بار این قتل ارمنی ها را قتل عام عنوان خواهد کرد. پارلمان اروپا در رأی‌گیری سال 1987 این کشتار ارمنی ها را قتل عام دانست و با تصویب یک فیصلانامه در ماه اپریل امسال که از ترکیه تقاضا کرد تا عین گام را بردارد و روابط خود با ارمنستان را عادی سازد، انقره را خشمگین ساخت. رجب طیب اردوان، رئیس جمهور ترکیه، گفت رأی‌گیری با یک گوش داخل و از دیگر خارج می شود. 4 کشور اروپایی انکار از قتل عام ارمنی ها را نقض قانون می پندارند، ولی مجازات ناقضین دشوار است. سوئیس، قبرس، سلوواکیا و یونان لوایح مشابه قانون را در این زمینه تصویب کرده اند، اما محکمه عدلی اروپا در سال 2013 حکم یک دادگاه سوئیسی در مورد یک سیاستمدار ترکی که هنگام سفر به سوئیس ادعای قتل عام ارمنی ها را یک دروغ بین المللی خوانده و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود، تخطی از آزادی بیان دانست. محکمه عدلی اروپا در توضیح فیصله خود گفت برخلاف قتل یهودان هنگام جنگ جهانی دوم که یک واقعیت تاریخی می باشد، درباره کشتار ارمنی ها هنوز هم بحث های ضد و نقیض ادامه دارد. محکمه قانون اساسی فرانسه در سال 2012 یک قانون جدید را که انکار از قتل عام ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را جرم می پندارد رد کرد. سازمان ملل متحد این قتل را یک فاجعه بزرگ می داند، ولی قتل عام نمی پندارد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هنگام مبارزات انتخاباتی خود کشته شدن ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام دانست، ولی مانند رؤسای جمهور سابق دیگر آمریکا، حکومت وی هنوز به این ارتباط کلمه قتل عام را به کار نمی برد و آن را صرف یک فاجعه بزرگ می داند.
رنگ های زندگی.
نامک چیست؟
شبنم.
چند سال هستی شبنم جان؟
من 10 ساله.
10 ساله. خب مکتب میری؟
سن چند مکتب باشی؟
چهار.
سنف چهار. خب در پلی مکتب کارم میکنی؟
کار میکنم.
چی کار میکنی؟
خینه میندازم.
خب نقشای خینه را از کجا یاد گرفتی؟
از دل خود یاد گرفتم.
باز برای خانم خینه میکنی خوشحال می؟
ها.
چند نقش خینه را یاد داری؟
30-50.
از هر نقش خینه که باز همطور خوبش باشه، گلاژ زیاد باشه، باز قیمتش هم زیاد است. مثلا یکشنبه بگو دیگه برام.
50-100 میکنیم. 100.
باز هم خب پیسه میتن؟
نه باز کم میتن.
چند میتن؟
مثلا اگه 50 باشه باز 40 روپیه میتن، اگه 100 روپیه باشه 50 روپیه.
روزانه چند کار میکنی؟
روزانه 100 روپیه میشه.
خب 50. روزای پنجشنبه و جمعه میای دی باغ زنانه یا هر روز میای؟
نه پنجشنبه و جمعه. دی روزا دختران زیاد میان، باز ما براشون خینه میکنیم.
در خانه چقدر کار میکنی نمیکنی؟
زیاد میکنم. ما و میارم کت خورکم، باز ظرفا رو میشویم، مکتب رو میرم، از مکتب که آمدم پس باز هم میارم، تکشاشا باز ظرفا رو میشویم، دیگه جای روان میکنم، باز خواه میکنیم.
خورک بدرک خورتر از خود داری؟ ورده بغل میگیری میگردونی؟
خورک بدرک خوردم دارم، در بغل میگرم، شانه باروشو میکنم، خواهشو نمیتخم، متوجهشو نمیباشم.
یکان بیا سلیت نمیکنم؟
بازر کنن باز میزن باشم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه